دوی دغه په جګړه باندې ټینګار ستاسو په نظر باندې او د اسلام له نظره د روژې په مبارک میاش کې څومره د توجه وړ دي؟
په دې کې شک نشته چې د رمضان المبارک میاشت خصوصا د اوله لسیزه د رحمت میاشت دی. خو په دې باید ځان پوکړو چې رحمت یوازې دا نه ده چې موږ په ژبې سره رحمت وایو، بلکه عملا باید دلته د رحمت مظاهر ښکاره شي. او بل خبر داده چې رحمت په دې معنا نه ده چې موږ آرام کینو او الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه ووري، بلکه رحمت په دې معنا ده چې موږ د رحمت لپاره کار وکړو. رحمت په دې معنا چې موږ داسې کارونه سرته ورسوو چې بالاخره د هغه کارونو په سبب الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه نازل کړي، چې د هغه کارونو څخه یو هم د صلح لپاره حالې زلې دي. زه ډېر متاسف یم که عمومي د خلکو نظریاتو ته ګورو، که ماشوم دی، که ځوان دی، که سپینګری دی، که ښځې دی، که نارینه دی، ټول د صلح لپاره آوازونه پورته کوي. حتی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې، حتی ماشومانو له خوانه هم ما اورېدلې دي چې موږ صلح غواړو. نو د تعجب خبره دا ده چې د دې هیواد او د دې ملت تیګي او لوټي او ټول خزینه نارینه انسانان د صلح لپاره تیګي دي او خپل آواز پورته کړی دي او متاسفانه د صلح لپاره کار نه کوي. لهذا که هغه هغه جناح وي یا د جناح وي که د صلح لپاره غاړه کې نږدي، نو زه فکر کوم چې یعنی دا د رحمت معنا نه ده. یعنی که چیرې په دغه حالت کې چې ډیر سخت صلح ته ضرورت لرو، خو سره له دې چې صلح ته ضرورت لرو بیا هم صلح لپاره کار نکو یا د صلح لپاره غاړه نکدو، دا زما په فکر دا ګناه دی. ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې په څو ځایونو کې د صلح لپاره ټینګار کړی دی، او همدارنګه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان المبارک د میاشت په اړه چې وهو شهر المواسات، دا د همدردی میاشت دی او د همدردی یو مظهر هم دا دی چې د ملت د خاص د ملت خاص ته تبعات لبیک وای. هغه مشروع خاص چې صلح ده.
د اوربند مسلې تکرار شو په ځانګړي ډول چې بار بار غوښتنه دا وشو چې لک تر لګه د روژې په میاشت کې باید په رمضان کې باید اوربند وشي، خوب رد شو. دا مسله سمره توجه
هم یعنی د ملت خاص ده، د اسلامي شریعت خاص ده. یعنی اوربند په دې معنا چې جنگ باید قطع شي، هغه هم هغه جنگ چې متاسفانه تر اوسه معلوم نه دی چې حق په کوم خوا کې دی. لهذا یعنی داسې جنگونو ته داسې توجیه ورکول چې دا بیخي سل په سل جهاد دی، دا هم ظلم دی. ځکه چې اکثرا د دغه جنگونو قربانیان کده دی خوانه جنگ سر ترسیگی یا ده ها خوانه متاسفانه عام خلق دی. حتی من گورو چه ده خوانه هم کل کل ده دولت پو بمباریان و ده امریکان و پو بمباریان و ماشومان و جن سویدی شهیدان سویدی، او ده اخوانه هم چیزین حملات سر ترسیده لیدی. متاسفانه عام خلق لمنزت لیدی چه ده اخبال ده رمضان المبارک یا و خاص او تقاضا یا در رمضان المبارک بالاخره در رحمت یا مظهر داده چه باید اوربند وشی او اوربند عملی شی، او هم دارنگه دغه اوربند زمینه ساز د دل لپاره شی چه بالاخره ده هیواد که دائمی صلح راشی.
خو طالبان هم دغه مسئله تا پزنگلی دول ده اوربند نکولو تیو دول اسلامی جنبه ورکی او وای چه پا اغا اعلامیه که لکسنگه چه موران دی ویل اغا اعلامیه چه ده دوی ده لوری نخپاره شوی ده بلابل جنگونه ده اسلام راخیستی دی ده اسلام دستر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت که چه کم جنگونه شوی دوی ویل چه ده پا رمضان میاش که شوی دی. یعنی دوی دی مسلې ته په شکل د اشکار یو ډول اسلامي جنبه ورکي او دې ته تاسو کوم نظر ګور؟
قیاس د دغه سه جنگونو په هغه جنگونو باندې چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم کړی دي، صحابه کرامو کړی دي، د اندلس فتح او همدارنګه د بدر غزوه او نور داسې غزوات، زه فکر کوم چې دا قیاس مع الفارق دی. یعنی هغه هغه جنگونه وو چې یو خواته سل په سله کفار وو، یو طرف ته سل په سله هغه کسان وو چې عملا د خدای او د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې ولاړ وو. اما نن هغه څه شرایط نه دی. یعنی په کوم دلیل مونږ ویلی شو چې دی خوا کمل کافر دی و بالاخره دوی لمن زلار سی و اخوا تا سل پسل مسلمانان دی باید جهاد وکي؟ نو زما عرض داده چې د دی خوانه هم زما پیشنهاد دوی تا داده او اخوا تا هم چې به هر حال یو څه تنازل وکي، یو څه ناڅه دولت باید و منی تنازل وکي، یو څه ناڅه دولت طالب باید و منی و تنازل وکي، و بالاخره هغه څه چې مهم دی مونږ او تاسو ته او اسلام ته، هغه د دې ملت د بیګنا وګړي او د بیګنا خلکو وینه ده چې متاسفانه بغیر د کوم دلیل او موجب نه تویږي. د دې نه باید په اول قدم مخنیوي وشي که هغه په رمضان کې وي یا په غیر د رمضان کې وي. لهذا دغه اوربان یو زمینه سازی ده د دې لپاره چې بالاخره د سولې لپاره یو لاره هواره شي او همدارنګه د بیګنا خلکو د وینې د تویولو څخه مخنیوي وشي.
یعنی روان جنگ ته ساسي خبر نه دسی معلومی کی چې جهاد نشو ویل تقریبا؟
به هر حال یعنی چون زه یو به طرف کاسیوم، زه مکمل دولتم نه تاییدوم او طالب هم نه تاییدوم. ما ته نه دولت مهم دی، نه طالب، نه امریکا. ما ته زما اسلام مهم دی، زما عقیده مهم دی، ما ته زما ملت او زما خلق مهم دی. زما خلق باید اونه و جلسه، زما د اسلام او زما دینی شعایر باید سپکاوی و نشی که اگه امریکایی کهی که دولتی کهی که طالبی کهی. زه ده هیچا حمایت نکم، لیکن ده بیموجب جنگ دخمنیم. زه ده چه هیچا حمایت نکم، لیکن هر حق سوک چه زما بیگونا رور، زما بیگونا خور، زما بیگونا هموطن وجنی، زه ده اگه سر در سخت بخالفیم او ده دغه کسانم پا مقابل که اخبال خبر جهاد بلو.
دیر مننه مولوی صاحب، څه فکر کوئ چې ولی مقابل لوري په ځانګړي ډول طالبانو د خلکو، یعنی دلته چې د کومه مشورتي لویه جرګه تر سره شوه، حکومت تقریبا په ظاهرا د دوی غوښتنو ته لبیک وویل، په ځانګړي ډول د اوربند په برخه کې ولی طالبانو استاد په نظر باندې اوربند ته غاړه کینوخه؟
طالبانو موقف او د طالبانو دلایل واضح دي، ځکه زما نظر هم داده چې دا لوی جرګه ملی لوی جرګه نه و، دا حکومتي لوی جرګه. ځکه په دې مخ کې لوی جرګو کې زه په حیز دی او عالم دین، په حیز دی او بی طرف عالم همیشه ما شرکت کړم. اما دغه لوی جرګه کې نه یوازې چې ما ته دعوت هم را نکړی شو، یعنی ما شرکت نکړم، او بل خبره داده چې په دغه لوی جرګه کې تر کوم حد پورې چې ما ته معلومات شته، علما او ته هم باید حساب ورکړی شوی وي. اما هغه علما او ته حساب ورکړی شوی چې هغه دولتي علما دي.
خو ویل کېږي چې د 3200 کسان تر ډیره انتخاباتي شکل باندې راوصل شوی، یعنی د انتخاباتو د لارې نه دوی سلیکټ شوی او د جرګې ته راغلی.
تر کوم ځای پورې چې ما ته معلومات شته او څه کسانو چې علما او زه دوی سره شناخت لرم، فقط دوی ته د دولت لخوانه ویل شوی چې رازه، یعنی انتخابات و ده خبر ها از کلمه طرح شوی نیدی. اما که شوی وی هم یعنی کیداشی، یعنی زه ده نردوم، اما ترکم حدا پوری چه زه فکر کوم دسه دولتی رنگ پکی یا حکومتی رنگ په دغه لوی جرګه کې ډیر زیات.
یعنی ته فکر کوي چې د طالبانو د پاره هم دغه دلیل کېدلی شي چې
دا هم دلیل وی او نور دلایل به دوی سره وي؟ اما زه داسې وایم چې یا طالبان تم په کار نه و چې د سوچ کلک د لوی جرګې غوښتنې ته د رد جواب ویلی دی. دا هم یعنی زه فکر کوم چې په دغه اوسنۍ شرایطو کې ډېر ښه کار نه دی. باید طالبانو هم یو څه ناسه ولو که مطلقا دولتي یا حکومتي لویه جرګه و، خو بیا هم طالبان باید د دوی څه خواسته او څه غوښتنې ته لبیک ویلي. اما دغه لبیک ویل په دې معنا چې د ملت لپاره باید یعنی د صلح او د اوربان لپاره یو زمینه مساعده شي.
مولوی صاحب تاسو مخکې د سولې مسله یاد کړه، د اوربان چې دا اړینو باید شوی وي او باید وشي تر څو سولې ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د علماو رول په دې برخه کې تاسو څنګه ارزوي او څومره رول لري علما په ځانګړي ډول د جګړې په ختمېدو کې؟
ګوره، تاسو ته معلوم دی د افغانستان په تاریخ کې که جهاد اعلان شوی دی هغه د علماو له خوانه اعلان شوی دی، که یو مجاهد اسلحه ته لاس وروړی دی هغه د یو عالم په فتوا باندې دا کار کړی دی، او کله چې بالاخره یعنی اوربند کړی دی یا د اسلحه نه لاس اخیستی دی هغه هم د عالم په فتوا سره کړی دی. او نن سبا تاسو ته معلوم دی چې د مونږ او تاسو هیواد تقریبا نه نوی اشاریت یعنی نه فیصد طول عقیدوی مسلمانان دی، او یوازنه قشر چې هغه بالاخره د مونګوتاس دین او عقیدی سره تړاو لري هغه علما دی. لهذا په دغه اوسنۍ شرایطو کې او نور شرایطو کې که علما ساکت پاتشی یا علما خاموش پاتشی زی فکر کوم چې دا گناه دی. لهذا پو اوس شرایطو که علما و تا پو کار دی چه پو هر قضیه که اغا سیاسی دی، اجتماعی دی او فرهنگی دی باید دوی خپل آواز پورته کری او تر خپل حد او وس او توانه پوری د صلح لپاره د اوربان لپاره کار وکړه.
همدغه آواز سمره پورته شوی دی سمره ګوره،
متاسفانه دلته علما او ته خو پکار ده چې لله او فلا کار وکړي، اما دلته یو څه عقدمندی د زین علما او د دولت په مقابل کې پیدا شوی دی. مثلا زمونږ علما په دولت کې برخه نه لري، اوس په مکمل دولت کې مونږ یو عالم دین نه لرو چې هغه وزیر وي، یو عالم دین نه لرو چې هغه معین وي. لهذا دغلته پر ریاستونو کې هم دارنګه که یو عالم دین حداقل یو امامت هم کوي چې هغه دوه درې زره ماش دی هغه امامت کې هم عالم دین ته ډیر زیات مزاحمت کیږي، مشکلات او ستونزې ورته پیدا کیږي. نو دلته طبعا اکثریت مطلق هغه علما دی چې په همدغه مساجد و منابر و او محاریب و که وظیفه لري، خو متاسفانه د اقتصادي لحاظ نه ډیر مشکلات لري او دولت د دوی اقتصادي مشکلات ته نه یوازې چې رسیدگی نه کوي بلکې په ډیرو مواردو کې دولت دوی ته مزاحمت هم جوړي. یعنی دا یو مشکل دی، خو اما علما ته په کار دی حقانی علما ته چې دغه شانو ته توجه و نه کړي بلکې دلته خاص د الله لپاره او د ملت لپاره کار وکړي، داسې کار وکړي چې الله او ملت بالاخره خوشحال سي، داسې کار وکړي ولو که هغه کار د دولت په نفع وي یا په ضرر وي خو مطابق شریعت وي او ټولنه ورته ضرورت لري. د عالم وظیفه ده چې هغه کار باید سرته ورسوي.
مولوی صاحب تاسو مخکې د ماشونو یادونه وکړه.